با ما همراه هستین. آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشید. سالی صبح خوش آمدید.
دیر منان از حتار پروخ تاسی همستری مسیح او دا آزادی رادیو آوریدون کتا از مال خواه سلام. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې سوي ده. خو ځینې راپورونه هم خبر واوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ څخه باندې 15,000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ورسېدلې دي. نن سه شنبه ده، د مرغومي جدي دریمه د دسمبر 23مه. خبرونه په خبرونو پیلو. په جوجان کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیژد لړۍ پیل سوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیژد لړۍ پیل سوه. د جوجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپا کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشنبې په ورځ ترسره سوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولیږدول سي. پریکړه سوی چې دوی ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیژد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دیره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. شغلی آزر که څه هم د انتقال سویو سرتیرو شمیر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیری، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي. انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یوه ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبې په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغه عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویان جلانی پرهات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې نیول سوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامی کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ سرمی د هرات ګذرې ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قومندان وو چې اکثر تروریستي حملات حوزې غټ ولایتونه چې لده لخواب ترتیب او اجرا کېده.
د هرات د والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چاته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23مه یې تر دې افشاګاري وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د عراق بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 میلادي کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډیر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډیرې سوي دي. د پاکستان د اپوزیسیون ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز یو مخکښ غړی احسان اقبال ونیول سو. د پرون پر اول پنډی کې څو ساعت وروسته له هغې ونیول سو چې پر صدر اعظم عمران خان یې په عامه انتقاد وکړ. محلی رسنی وی د پاکستان د احتساب ملی اداره پر اقبال تور لګولې چې د پنجاب په ناروال کې په خپل انتخاباتي حوزه کې د 2 میلیارد ډالری سپورټي کمپلیکس پر غوڼې کې داری فساد کړی دی، خو اقبال دا تورونه رد کړی دی. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند ویاندی مریم اورنگزیب پرول پینډی کې خبرلانو ته وویل د سپورټي کمپلیکس پروژه چې په 2009 میلادي کال کې د پاکستان د پیپلز ګوند په حکومت کې پیل شوی و په ټپه درېدلې و، خو اقبال دغه پروژه بیرته راژوندۍ کړه. هغه د اقبال نیول کېدل د سیاسي قرباني کېدو هڅه وبلله. هغه ویل چې دای ځکه نیول شوی چې پر عمران خان یې د انتقاد بندولو غوښتنه نه ده منلې. احسان اقبال چې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر په توګه هم دنده ترسره کړې، د احتساب ملي ادارې تر پښتنو ګرویژونو وروسته ونیول سو. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لوري د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 15 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم سوي دي. نوموړي دا هم ویل چې درې نور کسان په 24 کلونو باندې محکوم سوي دي، خو میرمن کالامارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې وژنې طرحان نه یوازې آزادانه ګرځي بلکې هغوی تعقیب او محاکمه سوي هم نه دي. نوموړي د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجی چې واشنگتن پوسټ رسپانې ته کار کاوه تیر کال د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بریتانیا صدر اعظم وایي د روسیې په اړه په غلطه وو او فکر نه کوي چې له مسکو سره اړیکې بیرته ورغول سي. دا به داسل کېده چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ ګڼو اختلافاتو درز ایجاد کړی دی. بوریس جانسن د بریتانیا سپیکټیټر مجلې ته په خبرو کې چې پرون خبرې سوي ویلي ما واقعا په دې اړه چې آیا له روسیې سره د اړیکو سمول امکان لري که څنګه خپل ذهنیت بدل کړی دی. بوریس جانسن چې له 2018 څخه تر 2013 د کال پورې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هم وو او د 2019 د کال په جولای میاشت کې صدر اعظم سو، ویلي چې دی ډیر مایوس دی چې په غلطه وو. شغلی جانسن تیره شنبه په استونیا کې له ERR ټلویزیونی شبکې سره په جلا مرکه کې د انګلستان په سالیسبوري کې د روسیې د پخوانی ډبل ایجنټ سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا موضوع ته اشاره کړې وه. دوی دواړه د 2013 میلادي کال د مارچ پر 4مه د پارک پر یوه څوکۍ په بې سده حالات کې وموندل سول. وروسته معلومه سوه چې دوی د نوي چوک په نوم په هغو موادو مسموم کړای سوي چې د پخوانی شوروي اتحاد پاوز تولیدول. بریتانیا او لویدیز دا د مسکو کار بللی وو، خو روسیې په دې موضوع کې خپل دخالت رد کړی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واردل پاپنسان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې سوی. د انتخاباتي شکایتونو د سبتولو په اول ورځ څخه باندې 15000 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون ته رسیدلي. د دې کمیسون یو ویاند تیر ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د صوبات او هم پالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي. فریبا ظاهر او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندې زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل
تر اوسه پورې د 15000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې د شکایتو اکثریت امر چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او دغه نه وروسته دولت ساز ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي، د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امر د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي چې له 4000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکون کې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
بدون شک
پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي پر ورسته شمیرو اغیز لرلای شي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډيري او یا کموي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي دا د شکایتونو تر ارزونې ورسته اټکل کیدای شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر رونوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپای ټولنې استازي غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند هر شکایت وارزوي. د دې ټولنې په یوې اعلامیې کې راغلی چې په مسلکي او بېطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلی چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینې کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبه په ورځ پیل شو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپل وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا 3 میاشتنی ځنډ وروسته د یکشنبه په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئ اوس به ملالۍ بشیر څخه وورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنی نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سش کال د وژل سوي امریکایي سرتیرو شمیر 40 ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیری په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2018 او 2013 کال په پرتله سش کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونه وو. طالبانو د دوشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې پر یو امریکایي سرتیری د حملې مسؤل د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یوه امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل سوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم سوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سختري سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کم خلکو ګډون وکړ، د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگتن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبه په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعت کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسېدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل سوي معیار کمېدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل سوی ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه تر پایه دا شکایتونه وارزوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډیری افغانانو تر دې مخکې ویلي و چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیریدل ډیرو په دې پروسه کې له ګډونه ډډه کړې وه.
The ګڼو وردونکو پر بیلابیلو مسایلو اسمسونه راستولی دي. د هلمند له نادالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي بایلون کې کاندیدان باید له زغم څخه کار واخلي او شخړې دې نه کوي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي ناکام کاندیدان باید د انتخاباتو پایلې ومني او بیا د بهرنیو منځګړیتوب ته لاره اواره نه کړي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي د شکایتونو کمیسیون د شکایتونو ژر وڅېړي او داسې دي نه کوي چې بحران هیواد د بحران خواته بوزي. د پکتیا له سمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلمی تندر لیکلي خدای دې نور هیواد ته سوله راولي. حامد ستانکزی لیکي چې د لوګر د پانتون څخه د ښوونې او روزنې له پوهنځي څخه 143 تنه زده کړیالان فارغ شوي دي چې 14 تنه نجونې دي. عبدالعزیز غالب له مرجې لیکلي چیرې نوی ولسمشر ژر تر ژره سولې او اقتصاد ته پاملرنه ونه کړي حالات به نور هم خراب سي. او شفی جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکلي خوست کې افغاني شروع شوي دي، نه نرخنامه ستاو نه هم پر صرافانو باندې کنټرول. د ازادي ارادي مجله په څو شیبو کې خبرو.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې درته چې تر دې چې ازادي ارادي مجله پیل سي د ایران په اړه یو مطلب لرو. رويټرز خبري ایجنسی د ایران د لوړ پوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دی هر هغه کار وکړي چې لازم وي. دغه سرچینو رویټرز ته ویلي چې دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوه ورځې وروسته سوې وه. د دې راپور له مخې په ایران کې د نومبر د میاشتو اعتراضونو په لړ کې د وژل سوو کسانو شمېر 1500 ته رسېدلی دی. نور تفصیل له فریبا ظاهر نه په یوه راپور کې اوري.
رویټرز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله در راپور ورکړ. دغه چارواکو چې نمونه نه دی اخیستي رویټرز آژانس ته ویلي چې آیت الله علی خامنه‌ای د نومبر پر 18 دوه ورځې وروسته لاغې چې په هغه وخت کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړ پوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنه‌ای له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1990 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ لږه 340 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د څه باندې 1000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخو د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي رادیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنه‌ای په ایران کې د وروستیو پیشو مسؤل دی.
آقای
خامنه‌ای مسئول قانونی و دوی شغل خامنه‌ای د ټولو هغو پیښو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردونکو پیښې هم شامل دي. د رویټرز د راپور له مخې چې نوموړي پوځي قومندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار رو دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شویو کسانو د شمیرې پټول په دې معنی دی چې د بشري ناورین رامنځته سوی او حتی د دې په باور شاید د وژل شویو شمیره تر دې هم لوړه وي. د ایران په تقریبا سلو شهرونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15 وروسته لاغه راپورته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د اعلی شورا مشر علی رضا ظریفیان یاګانا د دسمبر پر 23 د رویټرز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غړې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په کابل کې د معاصر هنرونو نندارتون ته ورغلی
وزي مستقیم نفر ته ونه وایو چې دا شی ده نفر لګ واته او چې تر ازلک فکر وکا د برکه
په هنر جاج کې لا استاد گلزار عالم سره د هنرمندانو په ستونزو خبرې کوو
یو خو مونږ چې کیسټ ریکارډ کوو خو لم سب مې سی به راکوري کنه
په فنکار برخه کې ورزګان ته زو او حالت له شاعر نعمت الله حقیار سره دغه په شاعری خبرې کوو
نو هر کار چې دی په تشویق سره کیږي کچيري وز د مشاعری وای نور مجلسونه وای محفلونه وای نو موږ به په زرها و جوړ کړی وای
په زر پانه کې به لنډه کیسه هله واوري
د ټبي هنداره مختونی ولا ل سپینجری خزل لری کړی کلیواله شاته په خاورو کې کړی جامې ور وڅندلې
او پوریخمن خیال کې به ډیکلمه شوی شیرونه واوري بلها مدورست زړې کتاب چې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللی جانان ونه مونده
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د قوس دیر شمه د کال تر ټولو اوږده شپه ده د شپې ته یلدا وای یلدا هغه شپه ده چې منه مخخه کوي او خپل ځای ژمی ته پرېږدي د شپه خای د زینو ډیرو لپاره په زړه پوري وي ځکه د شپه د کال تر ټولو اوږده شپه ده او کڅو کې په خوخین مانزي نو پوره خوند ترې اخستای شي په خو به خلکو په دې شپه له خپل ملګرو سره بندارونه کول سندرې شیرونه او غزلونه به ویل مشاعره به کولې او په ګډه به ملمستیاوي کولې یلدا سوریانی کلمه ده او د زیګون معنا ورکوي ځینې تاریخ پوهان وایي چې دا شپه له میلاد شاوخوا 1400 کال وړاندې د لمر منځون کوله دودونو څخه و او دا شپه د هغوی له خوا په خورا پرتمینه توګه منځل کیده دوی باور درلود چې په دغه شپه لمر زیږي او په دریو میاشتو کې لویږي چې بیا پر طبیعت خپل اغیز خیندي او بدلون پکې راولي که څه هم په وروستیو انقلابونو کې په افغانستان کې دغه شپه نن مانځل کېده خو په دې وروستیو کې د یو شمیر فرهنګي کړیو له لوري دغه شپې نمانځنه پیل شوې ده هنرمندانو دغه شپې ته سندرې ویلي شاعرانو شاعري کړې او لیکوالانو په خپلو لیکنو کې یاده کړې ده هغه متل دی چې وایي اوږده شپه دې په چا نه غم کیږي په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په پیل کې کابل پوهنتون ته ځو تېره اونۍ هلته د معاصرو هنرونو یو نندارتون و چې 22 ځوانو هنرمندانو پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کړي وو زموږ همکار همایون هیواد دغه نندارتون ته ورغلی او د دغه نندارتون د دوو ګډونوالو سره یې د نندارتون په ارزښت او په نندارتون کې نندارې ته د وړاندې شویو آثارو په اړه خبرې کړي په پیل کې له ځوان هنرمند ترنک سره د هنر او نندارتون په اړه مرکه کړي
ترنک صاحب د دې نندارتون په اړه کراته وایي یعنی څه دی پکې
بسم الله الرحمن الرحیم دا نندارتون چې د معاصر هنر د سټوډیو کلنای نندارتون ده په دې کې ډیرو محصلینو ونډه اخیستې ده او البته د معاصر هنر نندارتون په دې کې یوازې د نقاشي آثار نه دي ښودل شوي دلته د هر څه څخه استفاده شوی د تر څو یو اثر جوړ شي البته یو هنري او مفهومي اثر وي ټولنې ته یو پیغام وړاندې کړي
څومره اثر بدلته کې د څومره محصلانو دي
تقریبا دلته د 150 په شاوخوا کې اثر دي د محصلینو د هر یو هنرمند او هر یو بیل بیل ارخونه لري البته له تخنیکی لحاظ د مفهوم له لحاظ ځانته خپلې معناګانې لري
دغه ستاسو سره ده لمړی ځان رو پېژنئ
رزیه اکبریم یو تن دی هنرای د خپل هنرونو په ځای محصلینو نه او وسم په معاصر بخش کې کار کوم او دا مې هم یو انکشافي موضوع دی چې د خلکو ګډون په ناخودګه شکل دی په سیاسي بخشو کې په اجتماعي بخشو کې او په اقتصادي بخشو کې هغه تغیرات چې په جامعه کې راځي د خلکو نقش په هغه کې په ناخودګه شکل دی او دا هم د هغه مخکنی پروژې انکشافي ډول دی.
لکه دلته مثال یو پاڼه دا که دیوال له څخکاري یو کس یې په بوټ ولي که نه، یعنی څه
خو داسې دغه رنګونه مهم سمبولیک انتخاب کړي دي او بوټ مهم یو سمبول انتخاب کړی دی او په دې کې دا چې یوه سپینه صفه ده او یو منفي رنګ یو تور رنګ راځي په دې کې خپل هغه نقش پرېږدي او یو مدت چې په تیریږي هغه نقشونه ډیریږي منته هغه رنګ یې چې دی همیشه تور پاتې کیږي گرچه نقشونه هم بدل دی منته هغه رنګ چې دی همغه تور رنګ دی چې صفه توروي.
دا خو اوس دې ته څه وایي نقاشي خو نه ده رسامي یا بل شی نه ده که نه، دا څه ده؟
دې ته د هنر مرسر یو څنګه ده چې ویډیو آرټ ورته ویلی کیږي چې په ویډیو آرټ کې هغه هنرمند یوه اجرا چې کوي د کمرې مخ ته چې د هنر مسیر یو بخشونه دی او هنر مسیر مثلا کوم قالب مشخص نه یی چې دا قالب کې باید وي یا هم باید نقاشي وي یا هم دا وي. هنر مسیر هنرمند آزاد پرېږدي او هنرمند کولی شي د مختلفو بخشونه په دې کې استفاده وکړي.
که د ټول نندارتون په اړه راته ووایې چې مثال دغه ډول نندارتونونه به څومره ګټور تمام شي ستاسو محصلینو لپاره د هنرمندانو لپاره؟
که د مخکنی ګروپ په بین المللي سطحه ټول جهان کې هغه تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم تغییر بدلون لري که نه، نو افغانستان کې هم گرچه ډیر کلونه کیږي چې ډیر کلونه هم نه کیږي خو ډیره تاریخچه نه لري هنر نوی لږ به توانیدل دي چې هنرمندان اوس راشي دلته کار وکړي. خو موږ غواړو چې هغه کوم کلاسیک او یو نواخته شکل چې هنر لري په افغانستان کې هغه تقریبا په یو نوی شي بدل شي، یعنی هنر راشي د جامعې منځته، هنر راشي د خلکو د ژوند سره کار وکړي که نه. دا هنر چې مثلا هر څه په خپله لري، مثلا یو تابلو که نه، یو نفر یو تابلو کې ناست دی، یعنی موږ دې ته ترجیح ورکوو چې خلک فکر ته فکر وکړي یو شی باره کې،
یعنی حرکت ولري،
یو بدلون راولي هنر. یعنی هنر په هغه مخکینی ډول نه وي، لږ کوم تغییرات چې په جامعه کې راځي هنر هم خپل کار هغې سره مخته یوسي او هنر هم خلک لږ فکر ته ودر کړي چې د خپلو جامعې په باره کې فکر وکړي راځئ که نه.
که چیرې دا هنر ډیر زیات سمبولیک شي که نه، فکر نه کوي بیا به دا به عامو خلکو ته ابهام رامنځته کړي که نه، که فرضاً دا شی یو څوک ګوري یعنی لکه کیدای شي په اسانۍ معنا ترې وانخیستلی شي که نه، که چیرې سمبولونه دومره ډیر زیات شي که نه.
خو موږ همدا غواړو چې واضح مستقیمه نفر ته ونه وایو چې دا شی ده، نفر لږ وهڅوو چې ته راځه لږ فکر وکړه دې باره کې څه روان دي، کوم مسایلو باره کې ده، که سیاسي مسایل دي که اجتماعي مسایل دي، لږ دې ته توجه وشي او موږ مطمئن یو چې هغه یو نقطه هم چې ده خپلو مخاطبین ته ورکوی شو. گرچه ټول اثر پوهیدل هم اسانه کار نه ده، مګر موږ غواړو چې هغه یو نقطه یو هغه یو سمبول نه هم چې هغه نفر فکر وکړي هغه موږ ته مهم ده، یعنی مهم نه ده چې ټول اثر نه پوه شي.
تاسو به د ګڼو پښتنو هنرمندانو د ژوندانه وروستی حال لیدلی وي. اکثره یې د ژوند ډېرې سختې ورځې شپې تېروي. دا چې ولې او څنګه کولی شو چې د دغو هنرمندانو د ژوندانه وروستۍ ورځې شپې راښکلې کړو، په دې اړه مو په نننی هنر جاج کې له استاد ګلزار عالم سره خبرې کړي.
هنر جاج
استاد ډیر مننه کورودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک او پښتنه مر سره دا کوم چې کله چې موږ د پښتنو کلچر تو ګوربیا پدې کې د موسیقارانو یا د هنرمندانو حیثیت او ارزښت او موقفي وګورو کله چې زاړه شي یا هغه د هنر هغه د ځمانی نه چې ولويږي په ډیر بد وضعیت کې وي لامل څه ده
رومبه خدا دا چې لکه غنی خان په خپل کتاب کې لري کلی دی چې زه به ماخه کتاب انګلیش کې دی پښتو کې ورته ویم چې پښتانه هنرمند خوخی خو هنر خوخی کې بخنه غواړم هنر خوخی کې هنرمند نه خوخی نه پټان لوو میوزیک بٹ هیډ د میوزیشنز نو دا بده مرغه دا مسله هم ده په ډېره سخته باندې چې کوم دی نو زمونږ د هنرمندان چې هغه د شوق نه هنر کوي که نه لکه د پلار نیکه د هغې نه وي که نه هغې ته ډېرې ستونزې وي هغه ستونزونه هم را تېر شي بیا زه یو څه نوم پیدا کړي شهرت پیدا کړي خلک یې خوښي او چې کله دې ځوانۍ کې وي او پروګرامونو ته ځي کیسټ هغه وخت کې زمونږ وخت کې کیسټې وي اوس خو نشته هغه یا ټي وي ته ځي یا ریډیو ته ځي نو زه هغه وخت یو دغه تېرېږي او خو دی چې کله بیا هغه وخت چې کله دې ټولنې ته سور کوي که نه هغې نه پرېوځي او هغه ټولنې ته پکار چې دله سور کړي که نه او د څه نه مطلب دا دی چې ښه جون ولا ورکړي که نه یو داسې هغه ډېر د غم نه چې بس دغه وي خو چې ګزاره روان وي هغه بیا دې ټولنه کې دا دغه نشته هغسې زمونږ دغه نه ده شوي نو دې کې د دې علتونه بلا ډېر زیات دي یو خو مونږ چې به کیسټ ریکارډ کړو خو لم سب پیسې به یې راکړې که نه بارنوی هوادونو کې داسې نه دی لکه هند کې اوس ریالټی سیستم او دا شیزونه راغلي دي دلته نشته دی بارنی هوادونو کې خو باقاعده شته لمسم پیسې داسې لکه هر چا خپل دغه دی څوک لس زره به د کیسټ اخیستو د چا به شل زره چا دېرش زره موږ په هغه وخت کې به چې کوم دی نو څلوېښت پنځوس زره روپۍ کیسټ اخیستې خو ګټه ټوله دکاندار ته په دې رسېده چې لکه یو کیسټ دی هغه یو لکه دوه لکه کیسټ خرڅې شوې هغه بلا پیسې جوړېږي یو روپۍ کیسټ چې ګټه واچي هم همدغه بلا دغه کېږي نو ګټه ډېره نو د دې علاج همدغه دی او دغه دا دی چې اخري عمر کې دوی دپاره څوک چیریټي شو ونه کړي دوی دپاره څوک خیرات ونه غواړي دوی دپاره څوک مرسته ونه غواړي چې دوی په خپله ژوند ښه تېر کړي په اخري عمر کې دا دغه کاپي رایټ سیستم چې کوم دی او ریالټی سیستم چې کوم ګوره بارنیو ودونو کې دا دغه دی چې کوم ریډیو نه د کوم هنرمند سندره نشر شي نو بلا ریډیو دلته هم بلا ریډیوان دي هلته هم بلا سټیشن دي نو هغه خو اټومیټک سیستم دی هلته کمپیوټرایز سیستم دی بس نشر شو سندره بس د هغه اکاونټ ته پیسې لاړې شي ټی وی نه نشر شو یا د هغه سی ډي خرڅېږي یا سندرې خلک اوري هغه خرڅېږي هلته ته سی ډي نه سی ډي کاپي کولی نه شي که کاپي دې کړه دا جرم دی جرم دی باقی ده اوریجنل کیسټ به خرڅې نو څومره کیسټ دی چې خرڅېږي کیسټ مطلب دی چې سی ډي هلته سی ډیانې دي یا سی ډیان نن سبا سی ډیانې کړېږي شوي نور سیسټمونه راوتي دي خو بهرحال هغوی ورته سیسټم جوړ کړی دی چې هنرمند ته ښه صحیح دغه ورسی اخری عمر کې نو هغه اخری عمر هم چې کوم دی نو ښه اسوده تېرئ
استاد پښتو موسیقۍ ته ډېر کار وکړه کلونه کلونه دې پښتنو ته هنر وړاندې کړه له تا نه سینیئر هنرمندان به هم دې لیدلي وي د هغوی هغه د ژوند دغه اخري شیبې چې په ډېر غربت او په ډېر بد وضعیت کې به تا لیدلي وي او تېرې شوي دي کله کله چې دغه شان وضعیت وګوري د خپل راتلونکي په اړه څه فکر کوي
نو دا سیدا چې د کتلې مې هم دی او زموږ د سترګو وړاندې هم دی هر څه وینو ګورو دا سیدا چې یا خو ما خو پیښور کې کاروبار شروع کړو او اوس دا لکان چې کوم دی هغوی هم ورسره ورسره خپل کاروبارونه هم کوي څوک یو شی څوک بل شی څوک بل څوک دوانو کار کوي څوک د موټرو کار کوي بهرحال او بیا دا سیدا چې مال تم کاروبار شروع کړی وو او هغه د بد مرغه بس هغه رانه یو کس قبضه کړو دلته راغلو نو دلته مې هم خیال دی چې لکه څه کار کاروبار شروع کړم مشر زوی مې دی نو هغه هغه لکه کاروبار شروع کړم نو داسې یو خبره ده
کوم کوم هنرمندان ستا په وړاندې ډېر په سخت حالت کې هغه د ژوند
ګوره یو خیال استاد چې کوم دی هغه بیمار دی اوس الکانی گرزی وصال شو یا بنو شہزاد په ویل چیئر کې کنه لګی گرزی فارج ور دې نورم گرزی دیم نشي هغه دې عزت الله استاد یختو بخی هغه ډیر په غریبای کې او ډیر په بد حالات کې په هغه رسیدو احمد ګل استاد دلته چې کوم نه هغه ډیر غریبی دو حالات یې دغه دي دلته زم غیوب استاد بیمار دی هغه هم په ډیر بد حال کې دی نور نو دلته ماته معلوم نه دي چې کوم کوم کسان دلته دغه دی ایوب استاد راته معلوم دی خو بس داسې ده چې د وخت سره سره په هر څه کې یو خلا راځي خلاګا راځي یو خالي ځای راځي هغه داسې ده لکه تاسو وګورئ رحمان بابا خوشحال بابا سلور سو کال وړاندې تیر شوي دي کنه سلور م سو کال وړاندې شاعری کړې ده نو دا نن چې داغه نورستو داغه نورستو داغه په دور کې نور شاعران نو او شاعری چې رحمان بابا خوشحال بابا شاعری شته او موږ سره موجود ده داغه نورستو شاعرانو خو په دې مس کې حمزه بابا پوری په دې 200 کالو کې بل شاعر پښتو کې نشته تاسو ته نه ښکاري ډیر کم به چرته نو دا خلیګا ده کنه لکه
دا خلیګا
دا به حمزه بابا چرالو نو حمزه بابا نروستو به مونږه دا کوچی به غنه پس بیا غنی خان او بیا اجمل خټک او کلندر مومند او سیف الرحمن سلیم او اکرام الله ګران او سایل سیب او دا ټول خاطر افریدی خیبر افریدی او دا نور سو خسرو دا خلک ټول نو دغه سی موسیقي کې هم دا اوس کوم روانه ده خلیګا ده دا کمپیوټرایز دغه دی او هنرمند خپل جیب نه سندرم ریکارډ کوي مصرف کوي او بیا هغه د کلیپ جوړوي نو په دې باندې ځان له 1,00,000 لګي کنه په دې ټول ارسمان نو زه به 1,00,000 یو زر لګوم مصرف وکم دویم ځل به مصرف کوم دریم ځل اخر ترکمه به وکم او دا تاسو وګورئ لکه چې کوم دا زمونږ په وړاندې چې کوم راغلي تاسو ته به هم ښکاروي چې دغه هنرمندان راغلي دي یو کال دوه زیات نه زیات درې کاله هغوی په سکرین راغلي دي او بیا اوس ورک شوي دي اوس څوک نه پېژني اوسوک شته دی نه ولې چې جیب نه به څو پورې مصرف سړی کوي که نه یو ځل خو نه دی دا مصرف خو دغه کوي بیا هغه ادارې کوي ایجنسیان یې کوي یا چې کوم دغه کوي دا کمپنیانې چې کوم وي که نه هغه کمپنیانې دا مصرفونه کوي او دا بیا هنرمند ته هم ورکوي پیسې او خپل هم ګټه کوي
یو روسې پښتون په توګه د یو داسې هنرمند په توګه چې ډېرې سختې تنګې تر شا پرېښي دي ډېر د ژوند له کړاوونو سره مخ شوی ډېر داسې هنرمندان دي کتلي دي چې د هغوی د ژوند دغه وروستۍ شېبې په ډېرو سختو حالاتو کې تیر شوي دي په دې خاطر چې هنر ښه مخې ته لاړ شي یا په دې خاطر چې زموږ هنرمندان د خپل راتلونکي ژوند تشویش ونه لري څه باید وشي لنډ وړاندیزونه دي څه دي
دا سیدا چې لند بسو ملک یو خدا دې چې ګوره دولت ته پکار دی چې کوم زینو کې د هنرمند ضرورت دی یا هنرمندان چې کوم باسواد دي یا نم دین په هنر کې هپويږي کنه
بالکل
لکه دلته مخ کې دا رواج وو کنه لکه داسې تاسو ته بیا یاد یا بنی یاد خو مشرانو ته یاد دي چې د ملي ټلویزیون مشر چې کومو هغه یا پروډوسر هغه استاد ناشناسو
بالکل
هغه پکې وظیفه لرله
دې تور ته نور ډیر هنرمندان ورټی کې دلته کار کو
کاری کول کنه صحیح ده دغه سی پر ریډیو کې چې کوم نو استاد زاخیر استاد وګړه او ورسره استاد
منور
منور دغه سی نور نو دا دا زینه زمونږ دی دا نه حق په نور خلکو قبضه کړی ده کنه نو په کار د دې چې د دې کې ورته وظیفه لکه د دې چې اوس وره پالت په خبر کې د دې چې سکواش هاکی فوټبال دا نور لوبي د دې چې کوم لوبغاړي دي هغه مختلف بل بل وزینو کې چې کوم نه نو هغه ته وظیفه ورکړي دي ازازي ازازي ورزینه تنخواه اخلي او نور خپل لغه
چې کوم
لوبه چې کوم نه یا هغه په مخوري سوق په بنکونو کې دي سوق په وابډا د برق دغه کې دي سوق په بلزي کې دي سوق بلزي کې نو دا غسی سمر هنرمندان به زما دلته افغانستان کې زما په خیال چې راغونډ کې نو 1500 بنی او 1500 زین شته چې هغه پکې کې کنه لکه اته نه کار واخلي کنه لکه هلته وظیفه ورکی او بس خپل کار کې او خپل وظیفه مو
کور ودان کور ودان مانه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
نعمت الله حقیار چې د ورزګان د ترین کوټ اوسیدونکو دی وایي چې لیوی لسیزی را په دی خو شیر لیکي هغه تر اوسه د شیرونو کومک ټولګه نه ده چاپ کړي خو وایي چې په ورزګان کې داسې فرهنګي کړای نشته چې د تشویق کړي او د کتابو برخه کې ورسره همکاري وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار شریف الله شرافت ورسره دغه په فن خبري کړي
فنکار
هکیار صاحب تاسو ته شرا غلاس وایو کور مودان څه چې مشته مود مرکه کول وخت راکړي او د خبرو کول هکیار صاحب راتوایست پټول کی د شاعری پاړه باندې غواړو تاسو د شاعری پاړه باندې در سره خبري وکړو تاسو لډیره وخت شاعری کوي تاسو د شاعری پاړه باندې اوریدوم ته معلومات ورکړي چې څو کال کیږي شاعری کوي په دغه باندې اوریدوم ته معلومات ورکړي
تقریبا شرافت صاحب د شاعری مو ان شاء الله یو ولسکاله شاوخوا کې بچیږي چې شاعری ته موږ مخه کړه ده او د شعرو سره علاقه لرو او د شعرو سره آشنا یو
هکیار صاحب تاسو وایئ چې ولسکاله کېږي چې د شعرو سره علاقه لري یعنی شعرونه لیکي قلم راخیستې دي شعرونه لیکي راته وایلای سي څه ډول شعرونه لیکي څومره شعرونه مو تر دا مهاله پورې لیکلي دي
زما شعرونه چې دي اکثرا شرافت صاحب د مینې په واو د ولپت په بار کې دي د جانان او پاته سلو نور داس یعنی سیاسي شعرونه مم لیکلي دي دا چې په وطن په سیمه بعضی بعضی لیکلي دي خو اکثریت شعرونه زموږ د جانان په بار کې دي
تاسو ول چې زموږ اکثریت شعرونه د جانان په برخه کې دي لامل یې څه دي خپلم په دې برخه کې راتوایست آیا دغه شعرو چې تاسو د جانان په برخه کې لیکي
نو لامل یې دا شی دی چې د جانان په بار کې چې موږ هر څه فکر وکړو د وطن په بار کې یا نور د سید جهان په بار کې موږ فکر وکړو هغه الهام ژر زموږ وزارت نصر البدلای او د جانان په بار کې الهام ژر تر ژره پیدا کیږي چې دغه شعر ته موږ مخ وکړو او دا شعر تکمیل کوم
او هکیار صاحب راتوای لسی دغه جانان په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي او ریدونکو دا فکر کوي په ټوله کې جانان هغه څوک ته وای کله چې څوک یو حلق دی او انجلی سره مینه کوي د ایتن وای جانان څوک له خپل نبی سره مینه کوي یا څوک له وطن سره مینه کوي په دې اړه که تاسو دغه جانان اوریدونکو څه واضی کوي په دې اړه باندې راتوایست
جانان هم شتاس ټوله پیژنو چې موږ تاسې محترم نبی علی صلاتو والسلام مبارک دی جانان موږ هغه ته وای لسی او چاته جانان نو سوای لکه څوک په جانان په داس یعنی په رکه څوک د جانان په نامه باندې سپاده وکي زما په فکر سره شکار بنې نو د جانان اخستنه چې د هغه د نبی علی سلام مبارک څخه باید مشټول استفاده وکړو.
د تاسو د نبی علی سلام یادونه وکړل په ټوله کې په غیب خلک ناتونه لیکي، مثلا تاسو نن ورځ کلام راخستې دی په غیب غزلم لیکي، مثلا شي په خپل شیرو کې مو هغه ته وخت ورکړی دی رنګشتلې مو دی د هغه ژوند د هغه صفات د هغه قدردانی قطا صورت وایست اقیار صاحب چې تر دا مهاله پورې مو څومره شیرونه لیکلي دی په دې اړه کاوریدونکو وایست.
شرافا صاحب تقریبا د اتیا شیرو یا د دوی شیرو شاوخوا کې به موږ لیکلي او داسې سلوریزې د شپېتو اویا په شاوخوا کې او نظمونه مې درې یا څلور دانې به لیکلي، اکثریت مې شعرونه او سلوریزې دي.
حکیار صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثلا زما تقریبا دولس کاله کېږي چې د شاعري برخې ته راغلی یم، لامل یې څه دی؟ د شعرو برخه دې ډېره کمه ده، لیکلې دې ډېر کم لیکنې کړي دي، په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ډېره ښه پوښتنه وکړه شرافا صاحب. هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، زموږ په ولایت کې د دې په اړه باندې تشویق نشته، مجلسونه نشته، نو هر کار چې دی په تشویق سره کېږي، کچیر وز د مشاعرې وای، نور مجلسونه وای، محفلونه وای، نو موږ به په زرهاو جوړ کړی وای. نو لامل یې دغه دی چې تشویق نشته، نو یو وخت کوم په داسې یو شعر جوړ کړی جوړ مکی کنه نور نو ناست خو تشویق غواړي.
هو حکیار صاحب راته ویلی سي لومړنی شعر مو کوم شعر و چې اوریدونکو هم پوڅي چې حکیار صاحب څه ډول شعرونه د جانان پاړه باندې لیکلي دي، په دې اړه باندې کرات وایس.
لومړنی شعر هونه په کتابچه کې را سره د شرافت صاحب د مینې په باره کې کغواړی خو زه به وسته
مهرباني تاسو دغه شعر راته وایسته حکیار صاحب.
کچیر چیرې بیا هم نیمګړتیاوي پکښې کې و هغه به بخښه غواړو.
هیله کوم.
وای کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، کنه ګورو پسترګو خامخا سره په هیجو، وینا که سره نکړو ما او تاسو سره په هیجو. لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې،
لیدل خو څه مشکل نه دی د شپې په بسترا کې، فجبه که څنګه وي په وپا سره په هیجو. شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، شاهد راته ول پت بل د کیسه د ماته پاته، واصل پر بلتانه زه و اشنا سره په هیجو. څوک څه خبر جانانه ما او تاسو سره خبر یو، وای څوک څه خبر جانانه ما او تاسو سره خبر یو، په ګرم محفل ځای کې په خندا سره په هیجو. روانه افسانه دې پای ته نه ده رسیدلې، روانه افسانه دې پای ته نه ده رسیدلې، د سترګو اشاره باندې صفا سره پوهیږو. بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره،
بندیز د دوژخونو ورته پاته دی حکیاره، په مینه د سنگار کې یک تنها سره پوهیږو. کنه ګورو په سترګو خامخا
سره پوهیږو. ډیره زیاته مننه کوه حکیار صاحب، واقعیت هم په زړه پورې سمو لیکلي وه. او بله خبره پوښتنه به دا وکړمه چې دغه شاعري چې مو پیلوله، ستاسو استاز، ستاسو ښوونکي، لامل یې څه سو چې دغه شاعري ته ته راغلې؟
شرافا صاحب ډیره ښه پوښتنه دې وکړل. د شاعري په باره کې به زه داسې درته ووایم چې دا یو د خوب پر برابر باندې دا شاعري ماته پیښه شوه، چې وروسته درې وې څلور ورځې پس به ماته دا فکر پیدا شوی چې تر اوسه شعر غزل یو شی لیکای شي کنه، بس په زړه کې مې دا تصور را پیدا شو. نو هغه و چې کلام کتابچه مې راواخستل، نو بس یو څو غزل مې ولیکل، یو څو بیت مې ولیکل، نو بعد هغه څخه بیا شاعري سوله. نو شاعري هم دا د دروسل پورې روانه ده، نو کوم دغه مو نه دی پښیل دی.
او تاسو د خوب یادونه وکړه، دغه خوب پاړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي، مثلا څه ډول خوب مو ولیدي چې ورسته بیا راغلاس شاعري ته؟
خو مې داسې خوب ولیدلې چې داسې یو باغچه و، په دې باغچه کې موږ ګرځېدلو، دا باغچه خاص د زیارتونو ډکه وه. په دې باغچه کې و مابین ته چې ورلو څلور زیارت څنګ پر څنګ و، دوه یو طرف ته و، دوه بل طرف ته، په مابین کې بل زیارت و. ما چې دا د مابین و زیارت ته چې سر ته ورلم، د مبارک یو دوغنه غټه دروازه درلودله د خوردې دپاره، ما چې لاس ورکښته کړلې، خورده مې راپورته کړل، د غږ وکړلې چې د زما خوردار سړی چې وړي خو زما روزه به نسي پاته. اما سر نه کخلاص خورده مې راواخست د بند چې راووتم بیا یو دوه ملنګیان ولاړ و د هغو سمې معلومات وکړلې چې د یو زیارت و پر دې زیارت دی پیر شوم دی مې خورده راواست او دی د ږغ راباندې وک پر هغه ملنګیانو راته وویل چې دا خو د نبي علیه السلام په روزه پیښ سوه خورده دې راخیستې ده. نو دغه خوب مې ولیدلې هغه و چې دغه شاعري راته پیښه سوه.
تاسو وړاندې وویل چې مثلا ما غزلونه هم لیکلي دي څلوریزې مې هم لیکلي دي. اورېدونکي به انتظار چې اکیار صاحب غزلونه څه ډول غزلونه لیکلي دي او څلوریزې څه ډول څلوریزې لیکلي دي په دې اړه کراته وایسي.
نو که څلوریزې او غزلونه نه ور سره بیا به شعر د سره شعر په شرا پس ځکه چې وخت تنګ و د وخت له کبله سمو کم دغه نه وکړل.
مهرباني.
وای جوړه حیدری د چانګار چې انګار ته ننداره نه کې
جوړه حیدری د چانګار ته ننداره نه کړي
او اصل د جوشه د چتورمار ته ننداره نه کې
و
ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پښتونخوا ته د چې بیا په غشماته سي ګوره پرکانه د چې اغیار ته ننداره نه کې بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله
بلې چې لمبی وړي په سالو کې پښتنه پیغله سپینه احمدی د چغدار ته ننداره نه کې ناوی پښتنه په وینو سرو بدرته یاد سي ناوی پښتنه په وینو سرو بدرته یاد سي ژبه فدری د چوخار ته ننداره نه کې وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي وینې لا په څنګ کې د یارانو د جانان ګرځي مینه مدني د چوانار ته ننداره نه کې توره د غدار مې د ګوهر په وینو چل لري توره د غدار مې د ګوهر په وینو چل لري شکل غیرتی د ګناهګار ته ننداره نه کې زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته زړه دې سکون سوی بې لغشي د حیدر مخته چغه خماسي د چپرهار ته ننداره نه کې رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید څخه
رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید سره
رنگ چې زیګر دی په سرووینو له شهید څخه پام کړه هیبتی د چې سنگسار ته ننداره نکړي مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره مینا د درنیچ سو ملګری د حکیار سره اصل تاثیر د چودار ته ننداره نه
واه واه ډیر مننه کیار صاحب کور مودان چې موږ ته د مرکه کول وخت
سم مننه خدای مو وسات خدای مو عزت وک خدای مو کامیاب
خیر
السلام علیکم
د ژوندانه د زرینو پانو څخه یو بل زرینه پانه د کیسې په بڼه راخلو. دا کیسه هیله نومیږي چې اجمل پسرلی لیکلی او زموږ همکاره فریبا ظاهری راوروي.
د ونی تازه پانه پرغوی کې شوده د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول. پاڼې یې په ګوتو کې وڅرخوله را وڅرخوله. پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زنګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیژه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل. د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټې پر امسا راکش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و. د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملایه وچه سوه. له ویالې بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخته په خاورو سپیره سوی. حاجي د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخته ونیوله، له سپینې ژیرې یې ښځلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
شعر او شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي او ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې تومنه له ځانه سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلمه شوي شعرونه اورو. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. کلی ته نظم هسې نه چې بیا سنم رایاد شي. ما غم پرې ایښی دی خو هغلته به غم رایاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم رایاد شي. مخکې به خو څوک به یاد شو، څوک به بیرته هیر شو. باور دې وشو چې دا څومره هیروم رایاد شي. زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، زه چې یو ځای د څو یارانو ناسته وګورمه، ماته د خپل کلي دیره منګې چلم رایاد شي. په ما مینه په ما ګرانه یبې وسه آشنا، په ما مینه په ما ګرانه یبې وسه آشنا. خوب ته مې نه پرېږدي یادونه دې یو دم رایاد شي.
زمکی قسم زمانه واخلا چی خاور نکی داشنا دم خالونا. آئے ہائے خالونا ظلم کوا زپ خوشالیم پاخرت بدر نکو ما تپو سونا. داچی پجر گو دیرا ولم جانانا راشپ پختو دیرا ولم جانانا راشپ پختو دیرا ولم جانانا
سر سر تور کرد خو په سر اسمان ونو موند او رڼو اوخ کوی هم چیر گریوان ونو موند. کلونه وشول چې می زخم نه مرهم لري دی. کلونه وشول چې می درد ته درمان ونو موند. ما می په مینه کې قدم په قدم زیان لیدلی خو تا په مینه کې له سره تاوان ونو موند. بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو بلها موده وروسته زړې کتابچې ګورم خو پکې تصویر مې ده بایللي جانان ونموند. د محبوب ټوله مزدوري دي شپسین لاهو چې د محبوب ټوله مزدوري دي شپسین لاهو چې د لیونۍ شونډو تر اوسه پې ځوان ونموند.
چمیندر باندی
سہرائی سہرا تری وی
آواز کرے
ما بس کڑے کا ہر سوے چمیندر باندی نوے 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 باندی نوے اوہ در باندی ما بس کڑے کا ہر سوے چمین در باندی نوے 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 چمین در باندی نوے او ہو